غړی ده.
په فنکار برخه کې ل شبنم وزیری سره د هغې په هنري کارونو غږیدلې یو.
ځکه هر نقش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخه راوړه. رنگونو مې را سامیانه او نقشان
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کیبل واوري.
سبا د مور ورځ ده، لاسونه یې مچ کړی، ورته مبارکي ورکړی، لدی سره یې کیبل لري گزار کړ.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر دولت لواڼی احوال واوري.
په صورت د ګل خوبانو خایسته ده، کتوند خوې د لزار نه وای دلدار دریغه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې څوارلسم سرود واوري.
په خزمنو کې دا دومره عقل او پوها، دا به خزه نه وي، دا به پرښته وي. نه نه، خزه ده زما د مور په څیر ده، پرښته خو ماته خپل مور هم ښکاری، دا دوهمه پرښته له کومه راغله.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
استاد رکھے خبر دی منوی شکر دی سم ملغلی دی ډیر دی دوتری دی نسواد کې ټول دنیا دی ثوابې دی دی کلا نو استاد رکھے خوب دی زمون ګوا
دی کلا. دغه د تل لپاره خاموش شو. د پښتنو په شوندو خندا ټوکون کې شاعر اقبال جان لدی نړی سترګې پټې کړي او نور بکله هم و نه وای چې تړلې کډې می بیا پاتې د جانان کړي. اقبال جان نه یوازې دا چې مزاحیه شاعري کوله، بلکې شاعري یې په عشقي رنگ کې هم رنگ کړې وه او هم یې په شاعرۍ کې نصیحت امیز خوا درنه وه. هغه د پښتني ټولنې خانان غندلی او د اکثریت خوار ولس غږ یې پورته کړی، د خپل ولس بې وسي ژړلې او د نورو تپل شوي ظلمونه یې هم یاد کړي دي. نننۍ راډیوي مجله د ارواښاد اقبال جان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په دغه بیت کوو. صاحب نور څه نه دي، خو په جیب کې دي سکه ده، ستا مرچکه خوږ دی او زموږ ګوړه پیکه ده. اوس له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د علامه سید جمال الدین افغان د شخصیت او کارنامو په باب علمی سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په کابل کې د مصر سفارت له مرستیال سره په کتنه کې د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د مصر د عربي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د فرهنګي همکاریو په برخه په تیره بیا په فرهنګي نشراتي ځوانانو او ګرځندویو په برخو او د دغه وزارت کارکوونکو ته روزنیزو پروګرامونو د همکاریو په اړوند د تفاهم لیکونو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه تفاهم لیک په نږدې راتلونکو کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د مصر د عربي جمهوریت د استازي ترمنځ لاسلیک شي. په دې کتنه کې په کابل کې د مصر د سفارت مرستیال احمد همام په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړ. حسینې صافی له افغانستان سره په تیره بیا په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو له امله قدردانی وکړه او څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د علامه سید جمال الدین افغاني د شخصیت او کارونو په اړوند سیمینار په کابل کې جوړ شي. دې زیاته کړه چې په دې سیمینار کې به د مصر یو شمېر پوهانو او په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازو ته هم بلنه ورکړ شي. یونسکو په نشراتي برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچرکی په کابل کې د یونسکو له رئیس او استازي میرمن پاتریشیا میک فلیپ سره وکتل. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین د یونسکو له رئیس څخه وغوښتل چې د روزنې او ظرفیت جوړولو، د خبریالانو او رسنیو د ډیټابیس په طرحه کولو او جوړولو، د باختر آژانس د عکاسۍ د آرشیف د ډیجیټل کولو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي برخې د صوتي او تصویري پیغامونو د تولیدولو د مرکز د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. دغه راز په کابل کې د یونسکو رئیس د دې ترڅنګ چې له دغه سازمان سره یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت همکاري وستایلې، ژمنه کړه چې په یاد شویو برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د استاد کمال الدین بهزاد د هنري اثارو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون چې د هیواد د لوړ رتبه فرهنګي مقاماتو او د فرانسې د سفیر په ګډون د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې جوړ شوی و، د هیواد ډیر مشهور اثار لري. دغه اثار د افغانستان د لویدیځ د میناتورۍ د اثارو د نندارتون په مقصد چې زیاتره یې د هرات د تیموري شاهانو د وخت په دربار کې د استاد کمال الدین بهزاد لخوا طراحي او انځور شوي دي، د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
ل میلاد شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل، گیخ، ماندی او اندر سره ورونه. گیخ مشر، ماندی منځوي او اندر په ټولو کې کشور خو هوښیار او زیرک. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړنو اندر ولاړ او درې څانګې راوړي، یو د زردالو څانګه چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څانګه او دریمه هم د انګورو د تاک یې وشنه څانګه وه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلی او سمسور ځمکه اندر ته پاتې شوه. او اندر په کې د اندر کون یا اندر باغ په نوم یو بڼ جوړ کړ. اندر په لرغونو اسرو کې د شرابو د خدای په نوم هم مشهور دی او د په باغ کې له انګورو شراب جوړول. دا چې د دغو شرابو د جوړولو طریقه څه ډول و، زموږ همکار روح الله انوري دغه باغ ته ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
د واما ولسوالۍ د وامه قدیم کلی اوسیدونکو عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، به یې د شرابو جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښو کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او به یې ترې ویستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل، به دلته به شراب جوړول، هغه به دلته جمول، یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول، هغې نه بیا ستا خپل خپل خیسي وړل، هغه درې زره څلور زره کال به یې دی، درې تر لاونه دي دلته د ګټو. دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي کوپر وخت کې. کوپر وخت کې دا شرابخانه دا هلته به شراب ایستل، یو دادی یو بل ځای هم کار کوم، دوه ځای کې جم کړ، بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ به وړل کورونو ته، هغه به خوړل شرابخانه وکړل، شرابي خلک وو.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور، لوبو، دودونو او تاریخ په اړه د ریشههای تاریخي او فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمیع الله تازه لیکلې، د 219 مخ څخه تر 228 مخ پورې په یاد ولایت کې د شرابو جوړولو په اړه لیکلي چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود و. خلکو به په خپلو کورونو او اندربڼ کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول، چې یو ته یې سره شراب، دوهم یې سپین شراب او دریم ډول یې تور شرابو. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شوده ګډو او تورو شرابو کې به شاد ګډو او له یو کال نه تر دوه کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل، چې دا ډول له نورو ډیر قوي وو. حاجی ظاهر شاه چې دینی عالم دی، د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل
فرعونیان هغه معمار تعمیر عباسازي نه الله رب العزت هغه دغه بیانوي وتنحتو له الجبال بیوتا فارحین، عادیان او سمودیان به چې کورونه جوړول هغه به ګډې تریشت د ستوګنې ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغه اکثر ګډ به تراشل هغه جوړول. د قرآني نصو نه ثابتېږي چې دا د درې زره کال نه راپه دې خوا د عادیان او سمودیانو وخت نه په دې خوا دا د
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښي شته چې په خوا به پکې دوی پخلی کول، غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړو لوښو دپاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیرې او سرونه روغ رمټ پراته، ډیر انقلابونه پرې تیر شول، هیچا ور ورته ضرر ونه رسولو، خو کله چې د شوروي اتحاد د پوزونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوخو هم جهاد وکړ، سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوخو ته هم زیان ورسولو. د اندربند په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوخو سره نږدې یو ستره او هواره تیګه موجوده وه چې پخوانی نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیګه راټولېدل او بیا به دلته په شریکه شراب څښل، خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وایي
کوم ورځ چې دیو کوم غونډې کې دغه خلک هغه وخت سره کوم مشران به دی کفر په وخت کې هغه خلک دلته ځایګاه دلته یو ګټه دلته عیدګاه جوړ عیدګاه جوړېږي دلته دغه ځای کې به هغه مشوره شورا ځای به دلته به دیو مشورتي کوم پروګرام به دلته به دا شراب دی ځای نه دی صندوقونه به اخیسته او دلته به څکل خلکو.
خلک وایي باید د اندرباغ او پکې د شته تاریخي آثارو د ساتنې لپاره د حکومت دوی سره مرسته وکړي او یا د هم د یونسکو د لرغونو آثارو په قطار کې داخل کړي.
حکومت نه موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل شي.
دغه لپاره موږ مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دی کې یا چار دیوال وشي یا دغه وشي سیمه خردار نه دغه توش.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو سره څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي ځایونو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړي، خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړي دي.
اطلاعات او فرهنګ پانی وزیر صاحب سره دوه ځلې مې تمبې مورید ولیدل، متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ و. دا یو تاریخي باغ دی، موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو لخوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي، ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري. پدې کې ډېر زیات آثار دي، عصر حجري آثار پکې دي، هلته حوضونه دي، کمر کې توګل شوي ویالې دي، نور آثار دي. نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو دا به په افغانستان کې د توریزم دپاره یو ډېر مفید آثار خپله داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو دپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو دپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي.
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسې لرغونی تاریخي آثار شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند ژواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږې توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي.
مینا اکاډمي د یو شمیر مینګرو د مینې د خورولو پر بنسټ رامنځته شوی او دا مینګر کوښښ کوي چې د نفرت ځای مینې ته ورکړي. په نننی هنر جاج کې د مینې اکاډمۍ مشر انور وفا سمندر سره د مینې د اکاډمۍ په کارون غږیدلې یو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې وخت راک پوښتنم کوم چې د مینی اکاډمۍ په اړه به زموږ اوریدونکو ډیر اوریدلی او مام ډیر اوریدلی دي. مینا اکاډمۍ په کومې برخې کار کوي؟
مینا اکاډمۍ لیول لحاظه یو اختصاصي کار ده، لیول لحاظه له هر ډول اختصاص او له هر ډول قالب نه وتلی کار ده. کله کله ما نه د فیسبوک پر پاڼه یا نور ځای کې پوښتنه کوي یو نیم راته وایي چې موږ هم کولی شي د غړیتوب ترلاسه کړو، نو زه دا ورته وایم چې هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړه هغه د مینه اکاډمۍ غړی ده. نو په دې ډول سره مینه اکاډمۍ د ما په نظر د مکاني لحاظه بې پولو ده او نو دا هغه اساسي موخه چې ولې موږ دغه سیو څه جوړ کړی یا دغه سیو حرکات یو خوځښت هم پیل کړ. علت یې دا و چې ما خپلې ټولنې ته، خپل نسل ته، خپل ولس ته او په دې وطن باندې دغه راورېدلی څلوېښت کلن غم ته په کتلو سره ځان نه دا پوښتنه وکړه چې زه څه کولی شم چې د دغه هیواد د هر وګړي فزیکی زخمونه، عاطفي زخمونه، رواني زخمونه، ذهني زخمونه حتی د دوی د روح زخمونه ته درمل سي. نو ما خپل ټول زده کړې ټول پوهې سره سره دغه پولی تر وتلم چې یوازینی څه چې کېدلی شي د ټولو لپاره په یوه دایمي درمل بدل شي هغه مینه. نو ما دغه کار پیل کړی و له پخوانه، ځکه د ما له لیک د ما له نثر سره چې څوک اشنا دي هلته ګوري چې زه هڅه کوم چې متن د مینې چغا واوسي، متن د مینې تجسم واوسي، متن د مینې راوړونکی واوسي، متن د مینې مظهر واوسي. نو بیا مې ویلې چې چون دا وطن دغه انسان چې په کرکو کې رامحات شوی ده، دغه انسان چې نفرتونو ځپلی ده، دغه انسان چې د وجود ټولې لایې او ټول پوښونه زخم زخم دي، دغه انسان دی دغه ټول وضعیت سره چې حتی خپله داسې فکر کوي چې په ده کې د مینې څرک نشته او په ده کې د مینې آثار نشته، دغه انسان په ذات کې مین ده.
زما پوښتنه دلته دا ده چې په داسې یوې ټولنه کې چې کرکه حاکمه ده، جګړه ده، هر انسان فزیکی زخم هم لري، رواني هم لري، عاطفي زخم هم لري، مینا اکاډمي به څنګه وتوانیږي چې دغه زخمونو ته د مینې پټۍ ولګي او ټکوري کی؟
هغه څه چې موږ په وړاندې مطرح دی او غوړو چې پولې ته ورسیږو که خدای پاک اراده و، هغه دا ده چې د نفرت د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي، د کرکې د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي. دا که موږ ته په یوه ناسته کې تر سره کیږي او کدا موږ د ژوند تر اخرې شېبې پورې چې ورستی ځل لپاره هوا راکاږو تر هغې شېبو پورې تمامېږي، موږ خپل ټول عمر دې ته وقف کړی ده، ټول ژوند هم دې ته وقف کړی ده، خپل ټول ظرفیتونه هم دې ته وقف کړي دي چې موږ د خپلو خلکو تر ټولو اساسي او بنسټیز اړتیاې دوی ته ورورسو. وابغه مینه ده، ځکه چې مینه خدای جنس ده، مینه د تخلیق عنصر ده، مینه د ټول خلقت سرچینه ده او مینه د ټول ژوند پالونکې ده. مینه لکه وینه غوندې په ټول ژوند کې ځغلي. موږ باید دا بربنډ کړو.
تر اوسه پورې په دغه برخه کې څومره کار تاسو کړی چې دغه
موږ د اوس لپاره اونیز ناستې کوو؟ په دې اونیز ناستو کې ځینې دوستان چې پوښتنې مطرح کوي چې ځکه چې په دې وطن کې ستونزه دا ده چې مینه تر ټولو غټ شرم ده. مینه حتی په کورنی ژوند کې په دودیزه روزنه کې د یو لوی شرم په توګه تدریس کیږي. د موږ ماشوم کله کله چې د ماشومتوب له بېسوادۍ راوځي، چې هغه وخت کې دی د کلمې فرهنګ یا د ژبه دی د یوه طالب په شکل نه پیژني، کله چې لږ ماحوله راوځي او دی متن ته مخه کوي، دی سواد ته مخه کوي، لږ شیبې نه د ده روزنه حتی په شفاهي شکل سره یو کلیوالي ماشوم هم کوي، کله چې دی ژبه زده کوي نو د ده د زده کړې یوه لویه برخه شرم ده او دا شرم مینه ده. ځکه ده چې موږ د موږ هڅه دغه ده چې خلکو ته وروپوهو چې مینه تر ټولو متبرک کار ده چې موږ باید وکړو.
د د مینې د عامیده او د مینې د رواجېدا لپاره پرته له دې چې مینې اکاډمۍ یوازې اونیزې غونډې کړي، نور هم کوم کارونه کوي؟
موږ فعلاً لپاره متاسفانه له مادي پلوه په ډېر کمزوري وضعیت کې یو. مینې اکاډمۍ موږ راجستر کړه، نو هغه پیسې چې د راجستر لپاره پکار هغه موږ فقط هغه خپل فردي او کورنۍ اقتصاد باندې اوس فشار راوړل تاریخ. اوس موږ غواړو پلان کې لرو چې یوه خپرونه راوباسو، خو اوس په دې لاټه کې اوسو چې دا خپرونه په کوم امکاناتو، ځکه دغه څو دوستان چې ما سره دي دوی ټول فقط په خپل محدود معاش باندې ژوند کوي. نو په دغه لاټه کې اوسو، کله چې دغه امکانات برابر شول موږ به مینا اکاډمۍ به خپل ځانګړې نشرې راباسي او دا نشرې به د ټولو افغانانو لپاره وي او د ټولو نسلونو لپاره به وي، دا به د ماشوم لپاره وي او دا به د بابا لپاره هم وي چې دا اوس له اتیا او نوي اوښتی ده، دا به د پیغلې نجلۍ لپاره هم وي، دا به د یو ځوان هلک لپاره هم وي. نو دا ډول یوه نشرې راباسو چې نه طبقاتی ویش پکې وي، نه سینی ویش پکې وي، او نه نور ټولنیز اتنیکی ویشونه پکې وي، بلکې د ټولو لپاره وي. فقط مینه به غږوي، یعنی د مینې و سرنده به وي. خو د دې لپاره فعلا لپاره مونږ د مادي امکاناتو په کمزوری کې یاستو، دغه امکانات ته وګورو چې موږ څنګه کولی شو په خپل کورنۍ اقتصاد باندې نور هم فشار راوړو، تر هغو چې دا مینا اکاډمي د یو متن په شکل سره هغه خپل مینګره انرژي د متن په قالب کې ځای وکاندي او د افغانستان ګورګور ته ځلي.
تر اوسه پورې چې مینی اکاډمي کار کړی، هغه خپل پیغام څومره رسولی خلکو ته؟
مینا اکاډمي تر اوسه پورې فقط د موږ په اختیار کې و، د ټولنیز شبکې او بل تر وضعیت وخته پورې شمشاد رادیو خبرونه دلدله ځانګړي پونه کې او سات تقریبا لس پنځه لس خبرونه غوی خبرې کړې، چې هغه هم فقط همدغه د مینې په اړه ځانګړي بحثونه او هلته به وړاندې کېدل خبرېدل. اوس تازه تکل همدغه ده چې موږ باید مینا اکاډمي په متن واړو او مینا باید په متن واړو. مینا باید د موږ د لوست یو برخه شي، د هرې کورنۍ د هر وګړي د لوست یو برخه شي. نو دغه هم ته د چمتووالي په حال کې دغه کې اسو په لپاره هلې ځلې شروع کړي دي چې چمتو سو او دا په دې حالت واړو او ډاډمن یاستو چې او هیلمن یاستو چې داسې ورځ راسي چې په افغانستان کې د افغانستان هر وګړی یو ژوندی د مینې اکاډمي شي.
میره مننه. تاسی به پښتانه رسامان او نقاشان ډیر لیدلی وي، خو پښتني نقاشان او رسامان به مو ډیر کم لیدلی وي. تازه که چې د دودیزو قواعد او رسوماتو لمخې پښتني ډیر دغه هنر ته مخ نه کوي. خو شبنم وزیری بیا د ټولو پښتني دودونو خلاف یو پښتانه نقاش او رسام ده، دا چې ولې دغه هنر ته مخه کړي؟ په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې غنی مرکه کړي، ملتیا مو کړي.
فنکار ډیره زیاته مننه شبنم وزیری چې موږ ته وخت راکړ. که په لومړي سر کې دا راته ووایي چې څومره وخت کیږي تاسو نقاشي کوئ؟
سلامونه تستولته. زه رسامي او نقاشي دواړه کوم. نقاشي او رسامي سره مې ډیره مینه درلودله، نو ډیر وخت کیږي، حتی د ماشومتوب نه مې دا دې هنر ته مخه کړې او ابتدایي مراحل کوم. خو اوس هر بار نقاشي کول سره خپل هنر کې امپروومنټ وینم او ډیر وخت کیږي، یعنی ما دا سند سه او چیرته زده کړی وي او معینه وخت او خیم ته دومره وخت کیږي د پدې برخه کې کار کوم. د ماشومتوب نه مې ورسره علاقه درلودله او تر اوسه پورې هم علاقه لرم او نقاشۍ ته مې دمه ورکړي.
لومړنی کارونه دې څنګه وو؟ له همدې نقاشۍ او د رنگونو کارولو د پایل وکړ کنه پنسل کارونه دې کول یا رسمي دې کول؟
بالکل، اول مې د پنسل کارونه شروع وکړله. پنسل باندې مې رسامۍ جوړولې، ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخه راوړه، رنگونو مې رسامیانې او نقاشانې جوړولې.
که دا وایي زموږ په ټولنه کې نارینه نقاشان زیات دي، ته د یوې ښځې په توګه څنګه کولی شي چې خپل احساسات په انځورونو کې خلکو ته وښيي؟
اول دا چې هنر په جنسیت پورې کم تړاو نه لري. ډېر دا صحیح ده چې موږ نارینه نقاشان او رسامان ډېر په ټولنه کې لرو، ښځینه کمې دي. دا یو هنر سره مینه هر انسان پیدا کولی شي، او زه هم همداسې مینه مې درلوده سر له دې چې ژوند کې مې نور مسؤلیتونه او مصروفیتونه هم درلودل. خو هغه ښه رسامۍ دي چې احساسات پکې نښتې وي، د انسان فکرونه ظاهروي، پکې ښکاروي. نو زه هم چې هر نقاشۍ جوړوم هغه کې د ما یو فکر، یو خیال یا یو مسج، یو پیغام پکې نښته وي.
دغه د خپل زړه آواز پکې بیانوي شي کنه؟
وہ بالکل زیادہ تر عزت لکھوالان گورما اگوی سر یاد حسادت کو مسے اگوی سنگ خد خپل زړه غ پشیرو نو پلیکن کی لکی خو ار تو خپل دان د یو استعداد لري ما غوتل ز همیش زغواړم یو څه خپل احساس بیان کما غ خپل نقاشی کی کارا کوم او زما زیادہ تر نقاشی د خزینه او احساسات سرګندوی او زیادہ تر می خزینه نقاشیانه کړي دي سه خزی پکې دي نو دا یو خلار د انسان خپل احساسات پکې بیان کی
څومره توانېدلی د یوه نارینه نقاش په پرتله د یوې ښځې ښه انځور وړاندې کړي
زه نه غواړم هغوی جج کړم خو زیاتره نارینه سامان څه دي په ظاهري ښکلا باندې هغوی ډېر تمرکز کوي دی او نقاشۍ کې کله چې یو ښځینه انځور جوړوي خو زما په اند سمه د ظاهري ښکلا هم مهمه ده اما د انسان باطني ښکلا ډېره مهمه ده چې زه زیاتره خپل نقاشۍ کې د هغه یو احساس څه ده هغه یو باطني ښکلا څه ده هغه زه غواړم ښکاره کړم د ښځو په رسامیو کې لکه همیشه ما داسې نقاشۍ هم کړي دي چې ظاهري سمبولیک دي او د ظاهري ښکلا پر ځای باطني ښکلا ښکاروي
ولې ځینې انځورونه داسې وي چې یوه پیچلې معنا پکې نغښتې وي دا چې عام فهمه نه دي دلیل یې څه دی
هغه د رسمه یو کټګوري ده چې ابسټریکټ آرټ نومیږي هغه پخوا داسې رسامیانې وې لکه ډېر کلونه پخوا چې رسامۍ به صرف په ښکلا باندې تمرکز کوو ظاهري ښکلا او رنګونه څنګه ښې اوس وخت په تېرېدلو سره خلک ډېر کوشش کوي چې سمبولیکه رسامۍ وکړي یو پیغام پکې نښته په یو متفاوته ډول باندې خلکو ته خپل پیغام ورسوي او زه فکر کوم همدا یې وجه ده چې اوس خلکو فکرونه بدل شوي دي او د رسامیو هغه بڼه چې ده هغه هم بدله شوې نقاشۍ په خپل رول لري په ټولنه کې ځکه هر یو خبره چې په عادي ډول ورسول سي دومره شاید اثر نه لري لکه د یو شعر په بڼه یا د یو رسامې په بڼه چې ورسول سي هغه به ډېر تاثیر ولري په ټولنې خلکو باندې
په بهر کې ډیری هنرمندان نندارتونونه هم جوړوي د خپل آثارو لپاره تاسې هم داسې یو نندارتون جوړ کړی دی تر اوسه پورې که نه لا وخت شته ورته
تر اوسه مې نه ده جوړ کړی خو زه ورته پلان لرم او تیاری مې هم له اوسه ورته شروع کړی دی او ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله نندارتون جوړوم
که ووایي چې پیغام دې په هغو انځورونو کې څه چې ته یې کاږې
د نندارتون لپاره مې چې کوم یو تھیم ځان ته انتخاب کړی دی هغه زیاتره دی زموږ د افغانانو کلچر لکه زمونږ مختلفه دي مونږ لکه ترکمن دي ازبک دي هزاره مونږ وطنوال دي دي هغوی کلچرونه چې هغوی په خپل کلچر کې څه څه لري چې هغه کې لباس راځي زمونږ جولري راځي زمونږ ډېر مختلف رواجونه زه غواړم هغه پکې انځور کړم دا به مې د نندارتون تھیم وي خیره
همیشه انځورونه چې نقاش کوي یا یې رسامي کوي مخکې انتخابوي که نه ټول خیالي تصویرونه دي
نه زه اوس فکر نه کوم دومره ډېره پر مسلکي سوی وایم په خپل هنر کې چې خیالي انځورونه خپله جوړ کړم خو زه مخکې نه مخکې انتخابوم ځان ته او داسې تصویرونه انتخابوم چې زما فکر او هغه خیال چې زه لرم هغې سره مطابقت ولري یعنی ګورم یې ډېر سرچ کوم یې انځورونه بیا بدله غینه نقاشۍ دپاره
چا تر اوسه درته ویلی دي چې د هغوی انځور وباسئ څنګه
او بالکل ولې نه شاوخوا ما دوستان دي کورنۍ کې دي خلک چې راته ویلي دي چې انځورونه جوړ کړم او جوړ کړي مې هم دي ورته
اغلې وزیري دا هم راته ووایي چې ولې هر څوک نقاشي نه شي کوی
50% که ووایمه دا ارسي ده انسان کې چې مخکې له مخکې یو انسان شوق لري یو هغه سره یو هنر سره زما مور ډېره علاقه درلودله د یو هنر سره او د هغوی نه بیا ماته ده هغه راغستوی ده زه وایم هر څوک کولی شي که کوشش وکړي خو یو څه لږ خدایي استعداد هم انسان کې وي 50% هغه وي 50% نور د انسان خپل کوشش وي که رښتیا مینه ولري هغه کار کولی شي
یعنی مینه پکې ډېر نقش لري
ډېر نقش لري
په پای کې که دې ته هم راشو چې په دې برخه کې مو ستونزې هم ګاللې دي او هغه خنډونه راته یاد کړي چې تاسې د نقاشۍ په برخه کې درلودل
داسې څه خاص خنډونه ما په ژوند کې نه درلودل، ځکه کورنۍ نه منندوی یم. هغوی همیشه زه ما ته حمایت کړی ده. د وړه مشکلات دا ول چې مثلا د پوهنتون درسونه به ول، د کور مسؤلیتونه به ول، دغه مشکلات بل چې ما وخت نه شوه پیدا کولی چې زه خپل هنر ته ادامه ورکړمه یا په مسلسله توګه هغه اپډیټ کړمه. نور مې څه خاص مشکلات پکې نه دي لیدلي.
تاسې کله له هېواده بهر هم تللي یې؟ کومې بلې فضا او ټولنې په تاسې اغیزه کړې ده که نه؟
بالکل، زه تقریبا یو کلن وم چې د وطن مهاجر شولو. پاکستان کې مې ژوند ډېر تیر کړی ده. د ښوونځي نه ممالته فارغ شوې یم، پوهنتون مې ممالته لوستی، هلته مې هم خپل هنري کارونه مخته بولي دي. د لاور ښار په یولس کلو جنو کې مې د رسامۍ یو نقاشۍ په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه، چې هغې کې مې دریم مقام په یولس کلو جنو کې ترلاسه کړ. او هلته هم تشویق سوم، هغوی هم مننه کوم. او دا ما لپاره یو ډېر ښه یادګار دی چې خپل د هنر په برخه کې مې هلته هم فعالیت درلودلو.
دا که راته ووایي چې آیا پاکستانی ټولنې هم په تاسې اغیزه کړې وه، د هغې لپاره مو کوم څه ایستلي؟ هغه نجونې چې هلته مو لیدلې، هغه ښځې چې هلته مو ورسره ژوند کړی دی، ورسره کتلي مو دي؟
بالکل، بلې، هلته ما دوه ور نندارتون کې برخه واخیستله، چې یو ور مې هم د هغوی پنجابي هغه کلچر په کې ښکاره کړی و، چې هغوی ډېر د هغوی خوښې هغه وګرځېده. زه فکر کوم ښه ده چې انسان مختلفو کلچرونه وګوري، ښکاره یې کړي.
په پاکستان کې تاسې ډېر تشویق شوي که په افغانستان کې؟
زما د رسامۍ ثب ته ډېر افغان کلچر ښوونکی دی، زه ډېر غواړم افغان کلچر په کې ښکاره کړم، افغان نجونې او ځوان. نو هلته هم تشویق شم، له خو دلته ډېره تشویقېږم. دوستان د ملګري د ژوندي اوسي همیشه مې تشویق کوي، او د هغوی تشویق پسې زه غواړم نوره هم مخکې لاړه سم. افغانانو سره خپل د کلچر قدر ډېر ده، واضح خبره ده. نو هغوی ډېرې خوښوي او دلته ډېره تشویق شوی یم.
ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله، وخت مو راکړ. ستاسو د کور ودانۍ،
ستاسو نه هم ډېره مننه.
د پښتو ژبې د لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې صدیق الله بدر هغه نوم دی چې تل یې په خپلو کیسو کې د پښتني او افغاني ټولنې ناخوالې راخیستي. هغه تل کوښښ کوي چې د لنډو کیسو هنر د ژوندانه لپاره وکاروي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل د ښاغلي بدر یوه لنډه کیسه دراوروي.
زرپاڼه.
کیبل اسد په منډه له کوره ووت. تر بازار یو څه لاره وه. په نیمه لار کې خپل ګامونه ورو کړل، خپل موټه یې خلاص کړ، شلګون ته یې بد بد وکتل. که د پلار ویره مې نه وای، هغه د کیبل په څیر مې ورکولې. شلګون یې بیرته په موټه کې ونغښت. د پلار قهرجنه څیره یې ور په یاد شوه. په منډه وځي او بیرته به راځي، په بل شي د دې صابونه په مالګه کېږي. زړه نازړه بیا چټک شو. بازار ته په رسیدو نیغ د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت. دوکاندار ته یې شلګون ورکړ. کاکا پلار مې ویلې نیم متر کیبل راکړه. کوم ډول کیبل؟ چې ډېر کلک نه وي. کیبل خو وي کلک، ته خو وګوره. اسد کیبل واخیست، له دوکانه یې په وتو کیبل قات قات کړ. ښه دی، ډېر کلک نه دی. او ورو ورو د کور په لور روان شو. د ښوونکي خبره ور یاده شوه، ځای په ځای ودرېد. سبا د مور ورځ ده، لاسونه یې مچ کړئ، ورته مبارکي ورکړئ. له دې سره یې کیبل لرې گذار کړ، خو ژر یې منډه کړه او هغه یې بیرته راواخیست. نه، پلار ته دروغ نه شم ویلی چې کیبل لاره کې رانه ورک شو. هغه پوهیږي، راته په غوسه و چې ها بل کیبل مې ولې ورک کړ. کیبل ته یې وکتل، بیا بیا یې قات کړ، لکه چې زړه کې څو ګرځېدل. ورو یې خپل پښه په کیبل ووهله. نه، ډېر درد نه لري، کلک نه دی. په سوچونو کې له ځانه سره لګیا شو، کلک دی، ما خو هسې ورو گذار وکړ. پلار خو په مور کلک گذار کوي. نه نه، دا نه ور وړم. سترګې یې اوښکې اوښکې شوې. شاوخوا ته یې وکتل، لکه چې کوم څوک یې لټول. عجب لیونۍ هم نه ښکاري، کاشکې به یې او کیبل یې رانه اخیستی وای. پلار ته به مې رښتیا ویلي و چې عجب لیونی په زور رانه واخیست.
نور ورځی خو یو دم را پیدا کیږي او لبای کمی هارت چور کوي. بیا یې شاوخوا ته وکتل، مایوس شو. کیبل ته یې وکتل، په ژړا شو. دا خو به مې مور بیا تغمې تغمې کړې. نه نه، دا کور ته نه وړم. اسد په همدې سوچونو او د عجب لیونی د پیدا کولو په هیله له یوې کوڅې بلې او له بلې نه بلې ته لاړ. بازار ته نږدې کوڅه کې یې له لرې ولیدل چې پلار یې هغه د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت او بیرته په منډه راووت. شاوخوا ته یې وکتل او د کور په خوا رهي شو. وبیرید، پلار ورته له غصې ډک کاره شو. کیبل یې راپورته کړ، بد یې ورته وکتل، خو زړه یې ونه شو چې لرې یې خطا کړي. پلار ته یې دروغ نه شو ویلی. تر هغو کوڅه په کوڅه وګرځېد چې ماښام شو، ماسخوتن شو، ویر یې واخیست. زړه یې وکړ چې کور ته لاړ شي، خو پر کیبل د مور د بدن تغمې تغمې کېدو له کوره راوګرځاوه. له کوره ډېر لرې د یو جومات د ملا کور ته ننوت. سهار د ملا له اذانه سره راوبوت او د کور په خوا رهي شو. په لاره کې یې کور ته نږدې د دوه درې جوماتونو د ملایانو غږ اورېده چې په لاوډ سپیکرونو کې یې ویل یو 12 کلن هلک چې یو کیبل هم ورسره دی او اسد نومیږي، له تیر مازیګر راهیسې ورک دی. کور ته نږدې یو ناڅاپه عجب لیونه یې په مخ کې ودرېد. کیبل یې ځنې کش کړ او منډه یې واخیسته. اسد په منډه کور ته ننوت. پلار، مور او نورو خپلوانو یې د سوپې په سر ناست و. مور یې د هغه په لیدو چیغې کړې، هلی زوی مې راغی. پلار یې هم ور منډه کړې. چې ور نږدې شو ده ورته وویل، پلاره، کیبل عجب لیونی رانه واخیست.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
دولت لواڼی. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼی، دولت الله، دولت الله لواڼی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی، په دې معنا چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباری او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خو ګوردونکو، دا هم د دولت لواڼی د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولی نکړی اغیار تریغه. په صورت د گل خوبانو خایسته دی، په صورت د گل خوبانو خایسته دی، که تند خوی دل ازار نوی، دلدار دریغه.
هر زمان به ما پسل غم کی باسی، هر زمان به ما پسل غم کی باسی، چه د عشق په لاس می ورک ما هر تریغه. هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی، هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی، به هر گل خیسته به تیر شی بهار دریغه. د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغه. ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، کاش کې یو هم پاتې نشی و خیار دریغه. د جانان د جان ترمنز بدن تور گرد دی، د جانان د جان ترمنز بدن تور گرد دی، که خدای لري که ترمیان دا غبار دریغه. که مدامې له خپل یار سره وصال شي، که مدامې د خپل یار سره وصال شي، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې زرینه کک ته وایي چې تا د خپل وطن سره د رښتینې مینې خوند نه دی لیدلی، او ګلبوی ځکه ستا زړه مات کړ چې هغه ته لتا خپل ټبر ډیر مهم و. دا چې په څوارلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
کک دی هیخ، کک دی د فکر سیلا وړی، څه هوښیاره څه جراره ده زرینه، ما خدا سی پیغله هیڅ لیدلی نه ده، سل حکمت یې په هر ټکی کې نغښتی، په ښځمنو کې دا دومره عقل و پوهه، په ښځمنو کې دا دومره عقل و پوهه، دا به ښځه نه وي، دا به پرښته وي، نه نه ښځه ده زما د مور په څیر ده، پرښته خو ماته خپله مور هم ښکاري، دا دوهمه پرښته له کومه راغله، کک د سترګو له کنجونو ورته ګوري، تلوسې یې بیا په زړه کې راپاڅیږي، یو ځل بیا ستر پهلوان خبرې پیل کړې، خو دا ځل د تیر په څیر په غوسه نه دی، څه آرامه یې د غږ درنې څپې دي، بیا د هغې بې وفا نوم راته ماخله، زما کرکه د ګلبوی له نامه شي، مینه کار نه د حکمت ده نه د عقل، مینه زړه غواړي او زړه خو لوی پاچا وي، د زړه مینه کې هیواد و خلق نشته، زړه خو ړوند وي بس یوازې جانان غواړي، اردوان پاچا پخوا زما دښمن وو، آن د پلار په پاچاهۍ کې وکرکه، ګلبویې تر هغې ډېره کرکه وکړه، په تیره چاړه یې خوږ زما ګوګل کړ، خو د ژبې د چړې ټپ یې ژور وو، دغه ټپ زما په زړه کې لا تازه دی، ملکې د کک ورغوڅې کړې خبرې، د نامتو پهلوان لنډ ځواب یې ورکړ، د ګلبویې مینه نه وه د زړه تل نه، له اوله یې دوستي په بل غرض وه، ستا له مټو یې ساتنه د پارس غوښته، ته یې لومه د خپل حسن کې ساتلې، ته یې جال د خپل ښایست کې ونیولی، جنګولې یې د خپل وطن لپاره، چې مراد یې نور لتا اخیستی نه شو، بس هغه شیبه یې پرېښودې په لاره، تا رښتینې مینه هیڅ لیدلې نه ده، تا د زړه مینې دل کله لیدلی، د وطن د مورنۍ مینې په خوند یې په ټوپونو خپل زړګی نه دی لیدلی، د هیرمند له مستانه څپو دې چیرې د روح جام په شور و شر نه دی څښلی، ته د خپل ټبر په ننګ جګړې ته ولاړ شه، د خپل ورور د خپل هیرمند ساتنه وکړه، ته د خپل ولس پر سر د ویاړ جوغه شه، چې ساکین جونې دې یاد کړي په بدلو، چې د پیغلو په لنډیو کې اتل شي، هغه وخت به پو د مینې په معنا شي، د ساکین جونو د زړونو به پاچا شي، ایله پو به د ښځمنو په درنښت شي، مورولي او خورولي به در ښکاره شي، هره ساکه به د خپلې مور په شانې پرښته پاک سپېڅلې در ښکاره شي، دغه کرکه به د زړه څخه ستنه شي، ښځه مینه ده د مینې سرچینه ده، خزه ژوند ته یو ښکلې بهانه ده. هو هو، خزه نیمایی رڼا دنیا ده. هو هو، خزه نیمایی رڼا دنیا ده، د هستۍ او د ژوندون ښکلې معنا ده.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.